ده زهرو كاروان.
دا ازادي راديو د نو اوریدونکو سلامونه. دا د زاد نافي همت یو ور بیا د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی يم. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې افغان حکومت له نړیوالې ټولنې څخه د نشي موادو پر ضد د ګډ ستراتیژي غوښتنه کړې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې په تیره یوه اونۍ کې اته تنه له 15 څخه تر 14 کال پورې په بند محکوم کړي دي. د دې مرکز بیان خالد محیط ازادي راډیو ته وویل دا کسان له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د افغانستان په مختلفو سیمو کې د نشه یي موادو د بیلابیلو پیښو په تور نیولې دي. خاغلی محیط زیاته کړه چې دوی لس تنه نور هم د دې مرکز د استیناف محکمې په بیلابیلو جزاګانو محکوم کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په روان لمریز کال کې د نشه یي موادو د مخنیوي په خاطر په ټول افغانستان کې تر 2000 زیات عملیات ترسره شوي او په پایله کې 2848 تنه نیول شوي دي. د ننګرهار پولیسو د یوې اونۍ په بهیر کې نږدې 1550 کیلوګرامه بیلابیل نشه یي مواد نیولې دي. د ننګرهار ولایت د امنیه قومندانۍ ویاند حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل چې دا مواد د سرخرود، دوربابا او جلال آباد تورخم پر لوی لاره د عملیاتو په پایله کې نیولې او په دې تورې 15 کسان هم نیولې دي.
تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې تقریبا 1550 کیلوګرامه بیلابیل ډول نشه یي توکي چې چرته او تاریات پکې شامل دي دغه کسب او ترلاسه کړی دي چې دغه نشه یي توکو سره 15 تورن کسان نیولي دي چې د قانوني کړنو پر مخ یې عدلي او قضایي ادارو ته رسمن سپارلي دي.
دا په داسې حال کې ده چې تیرونه له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په دې ولایت کې د هیروینو درې کارخانې ویجاړې او په لسګونو کیلوګرامه هیروین او تریاک ونیول. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د هرات د امنیتي چارواکو په وینا د یوې میاشتې په جریان کې نږدې 600 معتادین د دې ولایت له مختلفو سیمو څخه راټول کړي دي. د هرات ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس جیلانی دقیق د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا راغونډ شوي معتادین ټول بې کورول او د ژمي سړې شپې په آزاده فضا کې تیرولې.
په مجموع کې 1560 بې سرپناه معتادین جمع وري شوي دي او په تداوي څلور مکس خپلو ولایتو ته لېږل شوي دي او بومي معتادین چې د هرات په تداوي سلو ته تسلیم شوي دي.
د ښاغلي دقیق په وینا د معتادینو د راټولولو ترڅنګ په رباط سنګي ولسوالۍ کې د خلکو په خپله خوښه نږدې 200 جریبه ځمکو کې کرل شوي کوکنار له منځه وړل شوي دي.
مسکا هوتک وچې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغان حکومت لخوا له نړیوالې ټولنې څخه د نشي موادو پر ضد د ګډې ستراتیژۍ غوښتنه. د کندهار په اوو ولسوالیو کې د کوکنارو د بدیل کښت په نوم د پستې د باغونو جوړېدل. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو لمعین ډاکټر کمال سادات سره مرکه.
موږ د کارموندنې کمیسیون لرو دې کې لومړیتوب هغو ځوانانو ته ورکوو چې هغه په مواد مخدر باندې روږدي.
د عبدالحادي په نوم د یو معتاد خاطره در اورو.
دې کې مې کته پلار مې راغو تعلیم ورسره یو درې دانې را زنجیرونه ورسره بس یو د مې راوینس درېونه مواد له مسه چل دی تاریخ کوټه کې بند.
او د خبرونه په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو.
زنور لدی کور زما والکه په دانی مش پچیر دی زما خو خاله چې هر چیرې زما زما.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. افغان حکومت کابل پروسی دوم کانفرنس کې د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د نشي موادو پر ضد یو ګډ ستراتیژي جوړه او د نشي موادو او جرمي شبکو سره له کوم توپیر پرته مبارزه وکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر ویس احمد برمک د چهارشنبې په ورځ د کابل په روسي کانفرنس کې وویل چې کورنۍ قاچاقونکو او بهرنۍ مافیا پراخ شبکې جوړې کړي او د نشي موادو څخه ترلاسه شوی پیسې د نړیوال تروریزم مالی سرچینه ده. د افغانستان د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر سلاودین ربانی هم په دې کانفرنس کې د نشي موادو پر ضد د سیمې هیوادونو پر ګډ دریز او یو عملی میکانیزم پر جوړېدو ټینګار وکړ. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
افغان حکومت د کابل پروشي نومې دوهم کانفرانس کې نشئی مواد په افغانستان کې د جګړې د دوام ستر لامل او نړیوال تروریزم مالی سرچینه وبلله. په دې کانفرانس کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل شوه چې د نشئی موادو مبارزه کې د یو ګډه ستراتیژي جوړه کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک په دې کانفرانس کې وویل چې د نشئی موادو کورنی قاچاق کوونکو له نړیوالو مافیایي ډلو سره اړیکې جوړې کړې او له نشئی موادو څخه ترلاسه شوې پیسې د نړیوال تروریزم سرچینه بلل کیږي. ښاغلی برمک وایي د مخدره موادو ستر ګواښ ته په کتو سره اړتیا لیدل کیږي چې د مخدره موادو پر ضد یو نړیواله ستراتیژي رامنځته او په دې برخه کې ګډه مبارزه وسي.
د مخدره موادو کورنی قاچاق کوونکی او نړیواله مافیا سره یو شوي او له مخدره موادو څخه په ترلاسه شویو میلیاردونه ډالره د تروریزم مالی سرچینه ده. باید د کورنیو عواملو په توګه له فقر او ناامنۍ سره مبارزه وکړو او بهرني عوامل چې د هیروینو تولید لپاره د کیمیاوي موادو ترانزیت او په نړیوالو بازارونو کې د هیروینو ډیره غوښتنه ده، باید هغه له منځه لاړ شي. په دې برخه کې د مخدره موادو پر ضد یوې نړیوالې ستراتیژۍ ته اړتیا ده.
ښاغلی برمک وایي د مخدره موادو کورنی قاچاق کوونکي او نړیواله مافیا په کال کې د مخدره موادو له قاچاق او تولید څخه 3 میلیارد امریکایي ډالر ترلاسه کوي او په تیرو 3 میاشتو کې د افغانستان په سویل او شمال ختیځ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې د مخدره موادو د تولید او قاچاق کورنی شبکې پاشل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې ولسمشر غنی په کابل کې د سولې په مشورتي کانفرانس کې ویلي و چې د مخدره موادو کښت، تولید او قاچاق تر تروریزم وروسته په افغانستان کې د جګړې د دوام لامل دی او له نړیوالو یې غوښتي و چې د نشئی موادو پر وړاندې له دوی سره په ګډه مبارزه وکړي. د ولسمشر غنی په خبره سلګونو میلیارد امریکایي ډالر د مخدره موادو په سوداګرۍ کې په ګټه لوېدلي او دې پیسو جرمي او نامشروع اقتصاد پیاوړی کړی دی. په ورته وخت کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی د کابل پروشي نومې دوهم کانفرانس کې د 25 هیوادونو له استازو وغوښتل چې له مخدره موادو سره مبارزه کې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي، ځکه چې افغان ځواکونه د نړیوالو په استازیتوب له مخدره موادو سره مبارزه کوي.
موږ یو ځل بیا له خپلو ګاونډیانو او نړیوالو څخه غواړو چې د تروریزم او مخدره موادو پر ضد مبارزه کې خپله همکاري ډیره کړي. زموږ ځواکونه او خلک د سیمې او نړۍ په استازیتوب له دغو دوو پدیدو سره مبارزه کوي. دا ناسته یو ښه فرصت دی چې د تروریزم او جرمي شبکو د ماتې په برخه کې له توپیر پرته د نړیوالې ټولنې پر ژمنو کتنه وکړو.
د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمن تروریزم او مخدره مواد سره ګډ بولی او وایي تر څو چې له مخدره موادو سره د تروریزم د تمویل اصلي سرچینه وچه نشي د تروریزم ماتول ګران کار دی.
محمد ایاز ترنکو چې د افغان حکومت لخوا یې له نړیوالې ټولنې څخه د نشئی موادو پر ضد مبارزې په برخه کې د ګډې ستراتیژۍ د غوښتنې په اړه راپور اوروه. اوس به د دې مبارزې په لړ کې د کوکنارو د کښت د یو بدیل په اړه راپور درته وړاندې کړو. د میرسیکور موسسه د معیشت بدیل پروګرام له لارې په کندهار، هلمند او روزګان ولایتونو کې بزګرانو ته د پستې 455 باغونه جوړوي. د کندهار محلي چارواکو د کندهار په ډن ولسوالۍ کې د پستې د زرګونو نیالګیو د ویش پر مهال وویل چې دغه پروګرام د ملګرو ملتونو د نشئی موادو او جرمونو پر ضد ادارې او اروپایي ټولنې لخوا تمویلیږي چې هدف یې د نشئی موادو مخنیوی، د حلال کښت وده او له بزګرانو او باغوانانو سره مرسته ده. په دې اړه زموږ همکار محمد صادق رښتینی له کندهار څخه دا راپور لیږلی دی.
چارواکي وایي په دغه پروګرام کې د کندهار لپاره 250، د هلمند لپاره 130 او د روزګان لپاره 80 د پستې باغونه جوړ سي. د کندهار د کرنې ریاست بیان نبیب رحمان سجاد د دغه ولایت په ډنډ ولسوالۍ کې د پستې د نالانو د ویش پر مهال وویل چې د بدلي معیشت د دغه پروګرام د لارې به د کندهار په ولسوالیو کې شاوخوا 10,000 د پستې نالان پر ځایي بزګران وبېشل سي.
په دې ټولو ولسوالیو کې موږ په کندهار 9,000
بلخوا د کندهار د نشئی توکو پر ضد د مبارزې رئیس ګل محمد شکران وایي چې پسته د کوکنارو یو ښه بدیل دی. د شکران په خبره د پستې ګټه تر کوکنارو ډیره او په نړیوالو مارکیټونو کې هم ښه بازار لري. شکران وایي دغه پروګرام د ملګرو ملتونو د نشئی توکو او جرمونو پر ضد ادارې او اروپایي ټولنې لخوا تمویلیږي چې موخه یې دغلته د نشئی توکو مخنیوی، دروا کښتون و داول کروندګرو او باغلرون کو سره مرسته ده
داخلي او خارجي مارکیټینګ هم لري چې هغه پسته ده ډېر خلک علاقه منم دي او زموږ د زراعت او اقتصاد د رشته لپاره بهتري د اقتصادي منبع
چارواکو تر اوسه دغه پروګرام د لګښت په اړه معلومات نه دي ورکړي په اینی باغ کې هغه بزګران چې د پستې نالانې ترلاسه کړي وایي چې پسته د کوکنارو یو ښه بدیل دی او دغه ونې د ښه حاصل تر څنګ لږ اوبه غواړي او ډېره ګټه کوي د کندهار د بزګرانو د اتحادیې مشر عبدالباسی ازادي راډیو ته وویل چې مخکې له مخکې سلګونو کروندګرو او باغ لرونکو ته د دغو باغونو او کروندو د پاللو د ناروغیو د کنټرول او نورو برخو په اړه روزنه هم ورکول شوې
په دې باندې موږ پښتو روز موږ بزګر د کندهار په سطح د تقاضا ډیره ده ځکه چې دا نه بعد حاصل شور کې اوبه کمې غواړي او په کندهار کې اوبه کمې دي
د کندهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې په تېرو څو کلونو کې کندهار کې یو شمېر د پستې باغونه په امتیاني شکل جوړ شوي چې کروندګرو او بزګران ورڅخه ښه ګټه ترلاسه کړي
صادق رښتینی و چې له کندهار څخه د کوکنارو د بدیل کښت په نوم د پستې د باغونو په اړه راپور راکوه دا خو د نشې موادو پر ضد مبارزه کې د کرنې وزارت فعالیت و اوس به وګورو چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت په دې برخه کې څه کړي دي په افغانستان کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول 3.5 میلیونه خلک د نشې موادو قربانیان دي چې اکثریت یې ځوانان دي د بلې خوا د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو لپاره یو ځانګړی معینیت لري دې معینیت په خپلې 15 کلنې ستراتیژۍ کې معتادو ځوانانو ته هم ځای ورکړي او د دوی په وینا د څو دولتي او نادولتي ادارو سره په ګډه کار کوي په دې اړه د ځوانانو د معین ډاکټر کمال سادات سره مرکه لرو او په پیل کې مو ځینې پوښتلې چې د معتادو ځوانانو لپاره څه پلانونه لري
مونږ په دې اړوند خپل د ځوانانو 15 کلنه ستراتیژي جوړه کړه دغه ستراتیژي د 2015 کال نه تر 2020 کال پورې ده مونږ له اړوند ادارو لګا مواد مخدر وزارت چې دی کولمبو پلان چې دی آی این ایل چې دی همداشان نورې ادارو سره یو ځای کار کوو او دلته په افغانستان کې په بیلابیلو ځایونو کې د موادو مخدر په اړه مونږ پروګرامونه جوړ کړل عملا مو کار وکړي همداشان په نړیواله کچه باندې مونږ د نړۍ سره د افغانستان د ځوانانو د معتادو ځوانانو په اړه خپلې اندېښنې چې دي شریکې کړې
تاسې وویل چې ځینې فعالیتونه مو ترسره کړي د دغو فعالیتونو په اړه راته چې دا تر اوسه پورې مو څه کړي دي
لومړی دا چې زمونږ د نورو ادارو سره په همکارۍ باندې هغه معتاد ځوانان چې دوی نشه یي توکي کارول هغوی مو راټول کړل هغه د تداوی مرکزونه چې دي هغې ځای کې په تداوی باندې مخته دي د دې تر څنګ مونږ اما پوهوی چې دی هغه د دیني علماو د ځوانانو د ټولنو د میرمنو د ټولنو د قومي مشرانو د سپورټس له لارې مونږ اما پوهوی ورکوي خلکو ته هغه ځوانان چې هغوی کورنۍ کې به څوک په مواد مخطر باندې روږدی و هغوی مونږ ته خپل ځوانان راوستل مونږ هغه د ټریټمنټ سنټرونه چې دي هغوی ته ولېږل
موږ چې د څومره محتاجانو سره خبرې کړې دي اکثرو یې ویلي چې د بیکاري له وجې نشو ته مخه کړې ده هغه ځوانان چې نشه پرېږدي د دوی د روزګار دپاره مو تر اوسه څه کړي دي
مونږ د کارموندنې کمیسون لرو دې کې لومړیتوب هغو ځوانانو ته ورکوو چې هغه په مواد مخدر باندې روږدي له هغې ګرځېدلې اوس په کار لټه پسې ګرځي مونږ نه یوازې دوی ته وظیفې پیدا کوو بلکې هغوی ته کار کسب هم ښیو همداشان که دوی تعلیم غواړي علمي اکډمیکو ادارو ته یې لیږو تر څو دوی خپل تعلیم هم پر مخ بوځي
دغه فعالیتونه څومره مؤثر وه
اصلا کې مونږ چې اما په هوایي پروګرام ترسره کوو د اسلام له نظره دینی علماي کرام چې دی هغه تبلیغ کوي د صحت له نظره زمونږ د روغتیا پال یا ډاکټران صاحبان چې دی هغه خلکو ته اما په هوایي ورکوي دا چې ځوانان بیرته مواد مخدر کوي مونږ تر ډیره بریده پورې خپل مسولیت ادا کړی دی نور د کورنۍ مسولیت هم دی د هغوی د خپلوانو مسولیت د ملګرو مسولیت یې همداشان د ټولنې مسولیت دی چې هغې باندې لکه ناروغ فکر وکړي بیا دا مکوي ورته برابرې نشي چې دوی بیا مواد مخدر ته وګرځي
ستاسو معنیت په ولایتونو کې هم څانګې لري دغو څانګو په ولایتونو کې څومره کار کړی دی
مونږ په ولایتونو کې د ځوانانو میریتونه یا مدیریتونه لرو همداشان مونږ د ځوانانو ټولنې جوړې کړې دي د ولسوالۍ په سطحه ولایت په سطحه د کلو په سطحه باندې همداشان زمونږ د ځوانانو پارلیمان دی دغه ځوانان هلته په خپلو سیمو کې په ولنټیر رضاکارانه ډول باندې کار کوي تر څو د مواد مخدر په اړه یو اما پوهاوی ترسره کړي بل خپل ځوانان دې ترجیح کړي چې د قاچاقبرانو پر ضد دوی خپل هغه اجتماعي اجتماعي مسولیت چې دی هغه ادا کړي. مونږ په د یوت ولنټیر فیډریشن یا د ځوانو رضاکارو فیډرسون چې دی دا مو جوړ کړی دی. اوس مو دغه بدل کړی یوت ولنټیر نیټورک باندې یوت ولنټیر ملا کاروان بله څانګه په دې کې پرانیستې دی چې دا په مزار شریف په بلخ په هرات کې کار کوي او په راتلونکو څه مودا کې به یې په کابل کې هم پرانیزو. نو دا یوت ولنټیر ملا کاروان دا ځوان ملایان دي په خپله خوښه باندې د عقیدې له نظره د اسلام له نظره د خپل مذهب له نظره خلکو ته د مواد مخدر پر ضد چې دی هغه تبلیغ کوي. څه موده وړاندې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې مونږ د سپورټس سیالۍ په لاره واچولې. دا چې سپورټس به تا خلک په افغانستان کې ډېر راغونډېږي خلکو ته مو د مواد مخدر د زیانونو په اړه اما پوهاوی چې دی هغه وړاندې کوي. د دې تر څنګ ځوانان مونږ ته رجوع کوي چې هغې کورنۍ کې کلي کې کوم کسان په مواد مخدر باندې روږدي وي مونږ ته هغوی ثبت نام کوو دلته ځان ته امیریتی لرو بیا یې اړوند ادارو ته د صحي ادارې چې دی هغې ته معرفي کوو.
تاسو مخکې وویل چې د محتاجینو په درملنه کې یا په مجموع کې په وقایه کې د محتاجینو کورنۍ او خپلوان هم مسؤلیت لري. تاسو د ځوانانو د ټولنو سره هم وینئ. تاسو په ګډه پر څه ډول پروګرامونو باندې کار کوئ؟
مونږ سره دلته په معینیت کې په سلګونو ټولنې چې دي ځینې ټولنې دي چې هغه د مواد مخدر په اړه کار کوي هغوی مونږ ته خپله طرحه هغه راوړي. کوم وسو تکات امکانات چې زموږ سره په دې اداره کې دي مونږ یې ورسره کوو. که زموږ سره نه دي مونږ بیا هغو نړیوالو کومک کوونکو ادارو ته معرفي کوو چې هغه د مخدره موادو پر ضد کار کوي. هغې ته سمال پروجیکټ یا وړې پروژې چې دي هغو ټولنو ته یې زموږ په همکارۍ دغه نړیوالې ادارې ورکوي هغه یې بیا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې چې دي عملي کوي.
همدا اوس وس د معتادو ځوانانو لپاره څه په پام کې لري؟
مونږ له خپلو اړوند ادارو سره په دې باندې کار کوو. مونږ خپلو ادارو ته یو پلان استولی دی چې مونږ د معتادینو د نجات یا د هغې د روغتیا دپاره په یوه کمپلیکس باندې کار وکړو. که چیرې دغه کمپلیکس چې هغې کې به خاصتا ځوانان یا تنکي ځوانان چې په مواد مخدر باندې روږدي وي مونږ په هغې کې بریالي شو دا به ډېره ښه لاسته راوړنه وي.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړې که هر چا د نشې توکو
کښت پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا
کی یو اړې دی کوټه نه
نوې کوټه له هم د کوټنارو بدل نشي
کېږي. مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه.
درنو اوریدونکو تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو څخه اورئ چې په 1216 منځنۍ څپو خپریږي او اوس هم د خاطرې وار دی. د ننګرهار ولایت یو 10 کلن عبدالحاجی په پاکستان کې چرس کول. کله چې افغانستان ته راغی نو له یوې امنیتي کمپنۍ سره یې کار پیل کړ او هلته په پوډو راخته سو. پلار او وروڼه چې د ده له نشو خبر سول نو ده یې په زنځیرونو کلک وتړه او په یو کوټه کې یې بندي کړ. دا چې عبدالحاجی څنګه له کوټې څخه وتښتېده زموږ همکار محمد ایاز ترنک ته یې خپله کیسه کړې ده.
نشې مخکې مې سبزی کاروبار کوو پاکستان، بیا مو افغانستان ته رالو، بیا اسکوټ ته لاړو کندهار. اسکوټ کې مې پوډر نشه شروع کړه. نه هم کال لږې پوډر نشه کوو. دوه نیم کاله پس کورنۍ مې خبره شوله هسپتال کې داخل کړمو. هسپتال نه چې راووتم یو درې میاشتې پاک کړمو، بیا هغې نه پس مې بیا شروع کړو. مخکې ناست وم، نشه مې کوله چې ورور مې زنګ راووت. راویل مال چېرته یم؟ پلانیزي کې مو کور ته لږ راشه. چې لاړم کور ته دا ناسو حساب کتاب یې کوو. موته مې خانجي څخه به هېڅ خبره نشي چې اوس کوي. دې کې مې کته پلار مې راغو تعلیم ورسره وي، دوه درې دانې را زنځیرونه مو سره بس یو دم یې وي راوی نیسې. ورونه مې درې ورونه مې ناسو. ما ورته ویل ما څه چل دی تا دې کوټه کې بندو. په غر سونه مې چې ویلې بوی تلم کوټه کې وتړلم زنځیرونه مې بس پروت وم. مازدیګر ټایم دردونه را باندې راغلل. یو ټایم مې فکر کوو چې مالدیز نه وزه څنګه ځان خلاص کړم او لاړ شم نشې طرف ته. چې هر څونه چورت مې وویل هغه کلفونه ملفونه مې دغه کړه زنځیرونه هېڅ کار ونه شو. یو ټایم مې دماغ ته راغلم چې دا کټ خو چې کوم دی دا څلور خپې لري همدا یو دی. دغه ته مې لته ورکړله کټ پخې ته هغه ووتله. دا غټ بازو چې کوم دی دا زما په وګو او د باندې راووتم. مور مې اسی دروازې خولې ته ودرېده. ما ته خدای او قرآن خاطر وکړه، پلار دې راشي بیا ژر چې تزیر کلبونه به نه خلاص خو لاړ شم. هو ته من نه ځم. خو هر څونه مې چې وکړه نه یې پرېښودم. تالیا چورې وګېټ ته مال کیلي کیلي را نه کړل. پاس بام ته وختم، بام نه مې ځان خطا کړو. لاړ بیا زه کور ته راغلم. ازنجیرونه یې ما نه ورور خلاص کړ. ما ته ویلې چې نور تړم مړم دینه او د خپله کوټه کې اوسې. بیا هغو بجې وظیفې ته لاړه. زه به بیاسې بانه باندې ووتم. بیا به لاړم هغې نه مې شیر واوس کوټه کې به مې ووالو. هغه بدن نه دی پاتې اوس. مې ځواني زه مو خراب وو، مې بدن خراب، بدبختۍ سره م ډېر مخ یو. د نشې مخکې خو د ماشومانو سره لوبې کولې. خو د پوډر دوران کې چې کوم دی ماشومان مې څنګ ته راغله والو مې حوصله نو نه دماغ مو خراب شور وې کوو. دماغ را ده لگ دیسی کمزوری کردیم.
در آزادی رادیو در نو آوریدون کو دادی در زهر و کاروان خپرونی و رستی برختر آورسیدو. پا دی برخه که بیا هم در پخواه پشان ستاسی لپاره یا پزل پوری درامه لرو. در درامی کسا داسیده چی اکرام پا نشی مواد وقتاوی. خوی وقت نشی پریشودولو تنگ ایراده کوی. هغه دی چې د معتادینو د درملنې روغتون ته ورځي او هلته تر څه مودې تېرولو وروسته خپل کور ته روغ رمټ راستنیږي. د اکرم په راتلو یې کورنۍ ډېره خوشحاله وي. خو اکرم یوه شپه ناڅاپه له کوره وځي او بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې اکرم ولې داسې نه ببره له کوره ووت او ولې یې بیرته نشو ته مخه کړه، دا به په ډرامه کې واورو.
پلاره، یوه خبره درته وکم. خفه کیږی خو به نه؟
و بګورم چې څه ډول خبره ده. که ښه خبره وه ولې به خفه کیږم؟
ووایه بچیه، څه خبره ده؟ پلار به دې ولې خفه کیږي؟ ما خو بوډا پرېښودل، اوس شکر روغ جوړ یم.
او موږ دې هم ګورو چې روغ جوړي.
شکر دی زویه چې په خیر جوړ سوې. په تا هم ډېرې خواري تېرې سوې او موږ هم ډېر درسره ستړي سو.
پلاره، اوس خو زه هم ستا بشیر غوندې جوړ یم او هر کار کولی شم که نه؟
او کولی شي، خو مطلب دې څه دی؟
نو چې جوړ یم ولې تاسې د پخوا په شان باور نه راباندې کوئ؟
ولې باور نه در باندې کوو زویه؟ ته مې یوه سترګه او بل ورور مې دې بله سترګه ده.
نو چې داسې ده ولې ماته د پخوا په شان د دوکان کارونه نه راسپارئ؟ زه د یو کال کېږي بېکاره ګرځم او تاسې هېڅ سر نه خلاصوئ.
و سړیه، اکرم زوی مې ښه وایي. دغه دې مشر زوی دی، په دوکان کې په کار تر سره اخته که. ستا به هم اوږه په سپکه شي او د ده به هم پام په بله شي.
او ښځې، یو وار خو د ده له لاسه زما ټول کاروبار تباه شو. اوس بیا دوکان په لاس ورکړم چې ټوله سرمایه مې په اوبوله وکړي؟
هغه وختونه خو تېر شوله. ته ولې زموږ پخواني ټپونه بېرته را تازه کوې؟ پر تا یې څه فرق دی؟ بشیر او دی د دواړه زامن دي.
یاره ښځې، که رښتیا ووایم باور نه شم ورباندې کولی.
اوس خو شکر روغ جوړ دی، ولې باور نه شې ورباندې کولی؟
زه دا منم چې اوس جوړ دی، خو که خپل یو پخوانی پوډري انډیوال یې پیدا کړ بیرته به پوډري شوی وي او زما سرمایه به له خاورو سره خاورې شي.
پلاره، که ما دا مردار عمل کولی نو د یو کال به مې کړی وای. پخواني ملګري مې هره ورځ وینم خو خبرې هم نه ورسره کوم. زه په خپل خیر او شر ښه پوهېږم، څه ماشوم خو نه یم.
و سړی، ستا ولې زړه داسې تور دی چې پر خپل زوی باور نه کوې؟ دی خو به خدای مکړه په یوه ورځ ټول دوکان ته ور نه اچوي. هغه دی تا او بل زوی دې ورسره ناست یاست.
ښه پلاره، ستا خوښه ده چې به اور راباندې کوي او که نه؟ زه نور له دې کوره ځم.
والکه، په دا نیمه شپه چیرې ځې؟
زما خوښه ده چې هر چیرې ځمه ځم به. کله چې په کور کې څوک آرامه نه وي او چا ته د سړي په سترګه نه کتل کېږي نو تر دې کور خو زندان ښه دی، زندان. بس زه لاړم.
و سړیه، دا هلک دې ولې خفه کړ؟ په څه تکلیفو مو علاج وکړ؟ څو کاله وروسته مونږ کور ته بېرته خوشحالي راغله او تا بېرته په ویر اخته کړو.
زا بابا، دا نو څه ویر دی؟ پوډرو ته یې زړه شوی و، بس هسې پلمه یې لټوله.
دا هلک زړه جوړ مات کړ، په دې نیمه شپه له کوره ووت. هغه بله کوڅه کې د یو پوډري انډیوال کور دی، که د هغه کور ته ورشي بېرته به په نشو اخته شي او دا ټول هم ستا د لاسه.
زه په پوډري زوی باور نه شم کولی. څه معلومه ده که بېرته پوډري شو؟ څه ملا نصرالدین خو نه یم، په لوی لاس خپله سرمایه په اوبوله وکړم.
پیسې دې په اور پسې سي چې بچیان مې ارام نه وي. موږ دا پیسې څه کوو؟ هم ځان ته پلار وایه، ها؟ په لوی لاس هلک نه شو ته اړ باسه.
سره ماخام کوا خوبنا بنگول و نیکره جانانا لا 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 لا
اسلام جانا سلام علیکم
وعلیکم سلام اوہو اکرم ذاتی
اوہ زیم اکرم ولی
والک تدل تچکوی شکر ده علاج دیوشو خچاق سورا اس پین زوان در نجوشو مخواسی هم داد سریخو پتان کی نکتیو تو والی پیر تراغلی
هو از خورشتی هم چه جوڑ شوم
نو چه جوشی بیا تکوی چه ده مردار لکتی ده بیر دراغلی
های های کور خو هغه وخت کوری چې سړی پکې عزت ولري او آرام وي خو چې عزت دې نه وي او څوک باور نه در باندې کوي نو دا کور هم سړی ته سور تنور شي
ولې په کور کې مو څه خبره وه
بس اسلام جانه دا داسې وطن دی که یو وار په پوډري یا په بل بد نوم یاد شوې نو بیا تر مرګ هغه نوم در پورې تړلی دی ما په څه تکلیف پوډر پرېښودل خو تر اوسه پورې هم ټول خلک پوډري راته وایي له نورو خلکو خو ګیله نشته خپل پلار مې هم تر اوسه د پوډري په سترګه راته ګوري
خیر دی اکرم جانه په دې وړو خبرو پسې مه ګرځه که زما منې نو بېرته خپل کور ته ولاړ شه دا مردار رختی او دا چټلي خو وینې تو خدای دا ژوند دی
نه بیا کور ته نه ځم ډېر مې زړه درد وکړه پلار مې په ډېره سپکه سترګه راته وکتل
والکه ما ویل چې په ما پسې راغلی چې نصیحت راته وکړي او ولاړ شه مې بیایې ستا په برکت به موږ هم ستا غوندې له دې غم لړلي عمله څخه خلاص شو هغه تا هم بېرته دې چټل ځای ته راغلې
هی دا پاکي څه ګټه لري که هر څومره پاک شي خلک دې بیا هم چټل بولي اوس نو نصیحت پرېږده زر راکه یو پړی چې سخت خمار یم
دغه دی باداره واخله زموږ ایک تل ستا پر مخ خلاصه ده داسې غټه پوړۍ به درکړم چې بېرته دې د پخوا په شان آسمانو ته پورته کی دغه دی واخله نو
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای پامان.